سول کیت غختن کیو د پداسه حال کده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، خو اوس یو ځل بیا په مکرې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې اسمت څاروانی اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبري وکړې. د ارګ له خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبري وکړې. نامعلوم وسلوالو نن سهار په جلال آباد ښار کې یو پولیس وباژه او په خپل لسیمه وتښتیدل. نن د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې پنځمه یا ټاکوم کې ورځ ده. زیمبابوی په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې په دوهمه پاڼه یا اننګس کې و لوبغاړي وسوځېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. سریلانکا پرون شنبه برقا منکړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسکر په یو خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو شتو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. او د روسي پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاستوال دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیلو هوټل چاپه ووهله.
ازادي رادیو اوري پنځلسمه هجری مریضه پیړۍ له نوې هیلو سره په درشل کې د افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسي لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د دیموکراسي لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له يرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال کورنیو جګړو ورسره د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ورسو خو لک تر لګه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموخي. احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل ته کتنه کړې ده.
پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هڅو ټیټو سره په وتو ده. امالی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و خو په افغانستان کې د هغه محل لغښتنو سره سم د دیموکراسي داسې یو بنسټ کې خود چې ورسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادۍ د الهام سرچینه شو. د 1901 کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمه ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې و. په اولسمه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمه ماده د وګړو کور له تعرض خوندي بللې و. څلورشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې و او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نائب الحکومګیو او همدارس په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې و. د ولسی جرګې پخوانی غړي او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي. په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه محل د نړۍ مخکښ قدرت وو.
چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کوي نو دا پس غیر د معلوماتي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې او په خپل وخت کې او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وایي چې البته دیموکراسي اصلي برخه هم ده چې خلک په دیموکراسي کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د دیموکراسي څپې په هغه وخت کې هم درلودلې سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسي د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پر ضد لایو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچاو چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوس کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دې نه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د څه احزاب قانون وجود نه لري، احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
د 1903 کال یا 1903 کال د اساسي قانون لمخې دموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو، سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي. یو جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان، چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسرائیلي حالت ده. د افغانستان
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان،
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالی وو، بیا دته خدي ویل چې ګوره د سپکاوي د توکو له خیر د دالکان دی نه پوي ځوانان دی نه پوي.
د پکتیا اوسیدونکو او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غوندو یادونه کوي.
دا ګوندینوي بس کومه موضوع چې پیدا کړه په تلفي شکل د مظاهره سره کړی یو په انفرادي شکل سره د مبارزې اصلې خو هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وین یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلک سره تللی سفر د الله یو ځکه چې خلکونو ویلو یې ته وټلای شو په بل ځکه افغان ملتونو ویلو یې مظاهره ته وټلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپک شپې ته کلن موسی جان زادران د هغه وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنه وي بیا به نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلی د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسي باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارد شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیز صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسي لپاره کار کوي زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ لپاره دو او د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانی ولې ترنن ورځې پورې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو می په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. لکه غلی سرور څخه می لومړی و پختل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی وو د دیموکراسي نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغییر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندی کیدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسولیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامه دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرحې کړي. تقریبا 40 دولتي نشرات همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو لدې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویل شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان د هڅې کامیاب نشوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بسر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورنۍ او بهرني دښمنان راوټو کېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د دیارلس سوه درې څلوېښتم کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین د هرې ټولنې دایمي واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې دا هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوي چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډیر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کیدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یو وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه و، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ و. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درې منړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین او قوانین هم بنیادی شوی نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د دیموکراسۍ له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسۍ یوازې عایداتي سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، روسي پښتانه قوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغه هیڅ کله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه غواړي. کای باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف وخت رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. کواکې ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي سو وکړي څنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلرم ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. پښپګم ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقوقو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. 22مه ماده وایي د افغانستان وګړي که خځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا وخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانستل شول. له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو. تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه وو، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې د افغانستان د القاعده له خوا په حمله وشوه. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول، د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دا زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې را پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه د مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 3 ماده کې راغلی چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشري، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د 2 ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنۍ او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه، او هغه هم له ډیرو ستونزو وروسته تر سره شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د 2 ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي، چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو 2 کې افغانانو 3 د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرماین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلی دی چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیه وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 ته رسیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادی او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیا او یادونه کوي.
دا لمړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په واسطه ډول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوې کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شوي، افغانستان شمول نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایې ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندوی هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوتونی ولا.
چکله بارنیز واکونه زموږ هوا ته راغل، زموږ هوا دی اشغال کړ. له هغه اول ورځې زموږ دی هوا فضا ورنې دی په اختیار کې، زموږ په هوا کې لوی غټه غټه اډې لري. کوم تاسو وګورئ، د انسان تر ټولو لمړنی حقوق چي دي، لمړی د انسان د ژوند حق دی. نو چکله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمبارې کی، په جنازو باندې بمبارې کی، شفاخانه بمبار شولې، کلی بمبار شول، چاپه په کورونه باندې وهل کیږي، زوانانو سپینګری زندانونو ته وړل کیږي، راته موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
سوار لسمه هجری لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شو، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لګو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې لږ پیتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندې په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لارې لکګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور لخورا تیار پیر څخه سر راپورته کړي. موږ او تاسو په ګډه وګړه لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.